په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان د پارلمان د شریکي غونډې د حال سره سره په برسلز کې د افغانستان سره د مرستو په اړه د کانفرنس معلومات او راپورونه هم درکو. د سیمې نړۍ را سره هم راپورونه او تبصرې شته. خو د مجید بابر نه وړومبې د دې وخت خبرونه.
پاکستان افغانستان سره د 500 ملیون ډالرو د مالی مرستو اعلان کړی دی. برسلز کې نړیوالې ټولنې افغانستان سره په راتلونکي څلورو کلونو کې د 15 ارب ډالرو د مالی مرستو ژمنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د نوي سیکرټري جنرال لپاره به رای شماري نن کیږي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه کې دغه هیواد سره د 500 ملیون ډالرو د مرستو اعلان کړی. د یورپی یونین په ویبپاڼه خبره شوې یوه مرکه کې ښاغلی عزیز وویل پاکستان مخکې هم د بیلابیلو منصوبو لپاره د افغانستان سره د 500 ملیون ډالرو مالی مرستې کړې وې چې په هغې کې ډېرې مکملې شوې دي. نو دا ځل بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پریکړه وکړه چې راتلونکي پړاو لپاره به نورې 500 ملیون ډالر مالی مرستې ورکوو او د دې لپاره به د منصوبو نشاندهي د افغانستان په نوي جوړ شوي چوکاټ کې د افغانستان د حکومت سره په مشاورت کېږي. د ښاغلي عزیز په خبره افغانستان سره به دا مالی مرستې د آبادۍ د پرمختګ په مد کېږي. غونډې ته د وینا پر مهال سرتاج عزیز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او پر افغان طالبانو یې غږ کړی چې له تشدد لاس واخلي او د خبرو اترو میز ته راشي. په برسلز کې افغانستان سره د مرستو کولو په موخه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو اعلی چارواکو د راتلونکو څلورو کالو لپاره دغه هیواد سره د 15 ارب ډالرو ژمنې وکړې. په عین حال کې د یورپي یونین د بهرنیو تګلارو مشر فدریکا موغرینی تېره ورځ وویل چې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د 30 کالو د شخړې نه پس د امن د معطل شوي بهیر د بیا بحالۍ لپاره هم ملاتړ ترلاسه شوی دی. د برسلز په غونډه کې د اویا هیوادونو د اعلی چارواکو تر څنګ په لسګونو غیر دولتي ادارو په دې موخه ګډون درلودو چې څنګه تر 2000 کال پورې د دغه هیواد سره په ترقیاتي مد کې مالي مرستو ته لار هواره کړل شي. خو د دغې مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره به افغانستان له پکار وي چې په ملک دننه په سیاسي، معاشي او ټولنیزو برخو کې اصلاحات راولي. غونډې ته د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غني وویل دوی دا یو ژمنه ده. د دې ژمنو پر ځای کول په نړیوالې ټولنې پورې اړه نه لري، دا په افغانانو پورې اړه لري. خاغری غنی غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې هیواد یو وار لمخه په یو شمیر برخو کې اصلاحات روان کړي دي. د امریکا پوسټ پخلی کړی چې یو سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د ګرمۍ پر مهال وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د چهارشنبې په ورځ وویل چې د تیرې نه په ورځ په ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې دا سرتیری ووژل شول، خو بل کوم امریکایي افغان سرتیری ته مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. د پینټاګون په بیان کې راغلي چې د امریکایي پوځیانو موټر هغه مهال د سړک غاړې د ماین چاودنې ښکار شو چې غوښتل یې له افغان پوځیانو سره مرسته وکړي. د داعش وسلوالو د دې پیښې مسؤلیت منلی. د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق مهر تېره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې ده چې د میندني کراچۍ پولیسو د یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا د ښار عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 تر نږدې چاپه ووهله او هلته د یوې لویې مدیرا حیثی بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکی کې پټکړې شوې په لویه شمېر کې لویه او وړه وسله ترلاسه شوې. مشتاق مهر زیاته کړه
اس کا ہم فورنسک بھی کرائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہتھیار پہلے کسی کراچی میں
ہوا ہے۔ منگ بد دے وسلے معائنہ کو چی دوڑان دینا پا کراچی کے ہو استعمال شوے ندا دغه کور پا اڑا پلٹنی روانی دی چی پا اخری ز دلتا سوک اسے دو یا چالے پا کرایا ور کڑے ہو پا دے وسلے کے دا دولتی زواکونو او ناٹو وسلے سرسرا بولٹ پروف جیکٹ ہم شامل دی۔
اس میں نیٹو کا بھی ہے، وہ آپ کو اس میں نیٹو گریڈ کا بھی ہے، اس میں بولٹ پروف جیکٹس بھی ہیں۔
د پولیسو د مشر په وینا چې دا وسله په کراچۍ کې د قلنګ او پزمکو د قبضو په پیسو اخیستل شوې ده. مشتاق مهر د کومې سیاسي ډلې نوم وانه خیستو او دا دعوه یې کړې چې ترلاسه شوې وسله د ښار یو سیاسي ډلې اخیستې وه، څوک چې په لندن او سویلي افریقا کې خلک لري او همدا وسله د محرم په 9 یا 10 نېټه د ترهګرۍ د کومې پیښې لپاره راوړل شوې وه. بلخوا د کراچۍ سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوند ایم کیو ایم یو بیان د لارې ویلي دا زموږ د بدنامولو هڅې دي. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې د سلامتي کونسل په غونډه کې د خفیه رایې شمارې له لارې د متفقه ملاتړ ترلاسه کولو نه پس غالب امکان دی چې د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انټونیو ګوتیارس به د دغه سازمان راتلونکی سیکرټري جنرال شي. د سلامتي کونسل په 15 مستقل غړو کې یو هم تیر ورځ د ښاغلي ګوتیارس د دغه څوکۍ لپاره د امیدوارۍ مخالفت ونکړو. دا په 15 غړو مبني د کونسل د خفیه رایې شمارې شپږم پړاو و. ګوتیارس په تیرو 15 پړاوونو کې هم تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړې وې. نن با په سلامتی کونسل کې په دې اړه رسمي رائے شماری کیږي او بیا به د یاد کونسل د دې پریکړې لازمی منظوري لپاره د جنرال اسمبلی نه اخیستل کیږي. ګوتیارس به د جنوبی کوریا سره د تعلق لرونکي موجوده سیکرټری جنرال بان کی مون پر ځای نوې سیکرټری جنرال کیږي. ښاغلی بان کی مون به د روان کال په پای کې دغه څوکۍ د لسو کالو پس پرېږدي. هغه دوه واره د یاد سازمان سیکرټری جنرال ټاکلی شوی و. او وروستۍ خبر ده چې فرانس هڅه کوي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه یو قرارداد لپاره حمایت ترلاسه کړي چې د شام د جنگ ځپلي حلب ښار کې اوربند ټینګ شي او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د روس د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن د اکتوبر په 6 د فرانس د بهرنیو چارو وزیر شان مارک ایرلوت سره وګوري. د دغې ملاقات په اړه ماسکو نور تفصیلات نه دي په ډاګه کړي، خو دا لیدنه به په داسې حال کې وشي چې د ماسکو او لویدیځ ترمنځ لانجې وروسته له هغې زیاتې شوې چې روس د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو پر ضد د شامی ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډونو اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدې شي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی پاکستان د هند سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي.
ہم نے بے ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اس کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں.
پا کوئٹ کی دا ہزارہ قبیلے دا سلور خزو دا وجن پر زد احتجاجی مظاہرے شوی دی.
آغا ورز دلتا ہے پریس کلپ پمک کی دلتا ہے گاڑی باندی فائرم سوا سڑی و تشتے دلستا ہوں دا کسان سنگ دا خو دا حکومت ذمہ داری دا.
پولیس وایی پا کراچے کی دا سے وصلی نیولی دی چی پا افغانستان کی دا ناٹو زواکون کاروی.
اس میں نیٹو کا بھی ہے، وہ آپ کو اس میں نیٹو گریڈ کا بھی ہے، اس میں بلٹ پروف جیکٹس بھی ہیں.
دسی میں انہوں نے نہم راپور نو تفسیری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او پر افغان طالبانو یې غږ کړی چې له تشدد لاس واخلي او د خبرو اترو میز ته راشي. نوموړي دا څرګندونې په برسلس کې د افغانستان په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي دي. ښاغلی عزیز په دغه کانفرنس کې د افغانستان د آبادۍ او پرمختګ لپاره د 500 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان هم کړی دی. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان د بروکسل په کانفرنس کې د گاونډي هیواد افغانستان د پرمختګ لپاره د 500 میلیونو ډالرو د مرستې د اعلان ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې له تشدد لاس واخلي او د سولې لار غوره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغانستان د پرمختګ لپاره د 500 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. ښاغلی عزیز همداراز د افغانستان د ادارو د بیاودین لپاره افغان محصلینو ته د طب انجینرۍ بانکداری او نورو څانګو کې د 3000 سکالرشپونو ورکولو ژمنه هم کړې ده. عزیز افغان محصلینو ته سکالرشپونو د ورکولو ژمنه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان حکومت سموده وړاندې هم افغان محصلینو ته په بیلابیلو برخو کې د 3000 سکالرشپونو ورکول اعلان کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان تر دې مخکې هم له افغانستان سره د زیربناو تعلیم او روغتیا په برخه کې د 500 میلیونو ډالرو مرسته کړې چې له مخې ځینې پروژې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلی عزیز د کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغان سولې بهیر او په افغانستان کې تلپاتې ثبات لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار وکړ. دا یې غوره لار اوبلله او ویې ویل سوله ییز او باثباته افغانستان د پاکستان لپاره ډېر مهم دی. پاکستان به د څلور اړخیز کوارډینیشن کمیټې له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل کوششونه جاري ساتي.
د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مهمه غونډه د بلجیم په مرکز برسلس کې پرون پای ته ورسېده. په دغه غونډه کې نړیوالو له افغانستان سره تر 2000 کال پورې تر هغه زیاته مرسته وکړه چې افغان حکومت یې تمه لرله. په دغه اړه باندې د برسلس نه زموږ همکار احمد شیبر معلومات راکړي.
د بروکسل نړیواله دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ د 15 هیوادو او شاوخوا 6 نړیوالو موسسو په ګډون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو لښمنې سره پای ته ورسېده. د اروپای ټولنې د نړیوال پراختیا او همکاري مشر نوین ممیچا د بروکسل د غونډې په پای کې د مرستو کرش میره اعلان کړ چې له افغانستان سره یې ژمنه وشوه. خوشحاله یم چې نن موږ ټول د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې اعلانوو. 15.2 میلیارد ډالر د راتلونکو څلورو کلونو لپاره. په دې مرستو کې تر ټولو زیاته اروپایي ټولنې کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو تر اعلان وروسته وویل چې اروپایي ټولنه ژمنه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره 15.6 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرستې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له موګیرینی سره په ګډه خبرې ناسته کې خبرې کولې وویل دا یو ژمنه ده چې د دې ژمنې پلي کول اوس تر نړیوالې ټولنې د افغانستان له ملت سره ارتباط لري. نړیواله ټولنه له افغانستانه په اجتماعي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل د غونډې تر څنګ له خبریالانو سره په یوې غونډې کې وویل چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان تر څنګ ده او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیواله ټولنه مرستو ته چمتو شوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د بروکسل په غونډه کې وویل سربیره پر دې چې مرسته کوونکي هیوادونه له جدي ګواښونو سره مخامخ دي، د دې سربیره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له دلچسپي ښکاري چې نړیواله ټولنه تر 15 کاله وروسته بیا هم د افغانانو تر څنګ په ډېر قوت ولاړه ده. احمد شیبر، بروکسل.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په بلوچستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونو دغه پیښې په کلکه غندنه کړې ده. په کومه کې چې ناڅرګند وسلوالو د هزاره قبیلې څلور ښځې وژلې وې. د پیښې پر ضد په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند لخوا احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. د ایوب ترین راپور.
د کوټ پر کرایي سړک په وسوارلي موټر کې د هزاره قبیلې پر زنانو د ټکانو د پیښ په ضد تېره ورځ د کوټ پرس کلب مخ ته د هزاره ډیموکراتیک ګوند له لوري و احتجاجي مظاهره وسوه. مظاهره چانو نه یوازې د حکومت په ضد شعارونه ورکول، بلکې د امنیت د ټینګولو غوښتنه هم کوله. په دې اړه د هزاره ډیموکراتیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل و مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو د ځان او مال خوندي ساتل د حکومت ذمېداري ده.
اوس خو په هر کوڅه کې ایف سی ولاړه ده، پولیس ولاړه ده، او د دې کم چې موږ اورېدلې دي در ډېرش زیات انټلیجنس ایجنسیان دي. نو اول خو د دې باندې دا خبره راځي چې دا انټلیجنس ایجنسیان څه کوي، او بیا څنګه هغه ورځ دلته پریس کلب په مخ کې دلته یو ګاډي باندې فایرنګ شو، سړی وتښتېدل سو، دا کسان څنګه وړي؟ دا خو د حکومت ذمېداري ده.
بلخوا د سیاسي او مذهبي ګوندونو تر څنګ د ښځو د حقوقو د تحفظ ټولنو هم د زنانو د هدفي وژنو غندنه کړې ده. په دې ترڅ کې د حرمت نسوا فاونډیشن د کوټ مشر میرمن حمیده علي و یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د هزاره قبیلې پر زنانو د برید مخه د کوټ شاریان په جنگ کې د اخته کولو سازش و، خو اولس دغه هڅه ناکامه وګرځوله.
لوگ روتے تو اسی لیے روتے ہیں، اسی لیے آہو بکا کرتے ہیں کہ آخر انسانیت کی.
میرمن حمیده علی وای چې په دغه ډول پیښو باندې خلق په دې هم ژاړي چې دلته د انسانیت جنازه وزي. موږ په پاکستان کې وسیږو او د پاکستان لپاره مې قرباني ورکړې ده. موږ یوازې د حکومت څخه د خپل ژوند تحفظ غواړو. هلته تیر ماښام د شیعه او سنی عالمانو له لورې یو ځل بیا و یوه خبري کانفرنس ته وینا سوې ده. د وینا کوونکو لخوا ویل سوي دي چې دوی به د کوټ ښار د امنیت او په قبیلو کې د ورټګلوي په ضد د وسلوالو ډلو هر هڅه ناکامه وګرځوي. په دې اړه د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر سید داود اغا راته وویل
زما په خیال کې په د کوټ ښار کې د ټولو لوی پریس کانفرنس مشران راغلي، علما کرام، اهل سنت، اهل تشیع، نور اکابرین، سیول سوسایټي خلک راغلي، او دا یقینا چې کوم ملک دشمن عناصر د هغه خدا رقم کارونه پسند نه کوي، نه خوشي. نو پر دا خاطر ټیک دوه غنټه بعد دره اثر پیش تا هم قبایلی خلک پښتون، هزاره، بلوچ، نو موږ د خپل یو کلچر لرو، نو پر کم از کم پر زنن باندې څوک دغه ټکان نه کوي.
دا د ونی ورته چې د سه شنبه په ماښام په کیرانی سړک د وسلوالو کسانو لخوا په یو سوارلي موټر د ډزو له امله د څلورو هزارګانو ښځو په ګډون یوه پښتنه میرمن وژل شوې وه. وروسته یې پړه د لشکر جنګوي العالمي ویان په غاړه اخیستې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پولیس چارواکي دا کوي چې د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د یو کور څخه لوی شمېر وسله نیولې ده چې پکې د ناټو ځواکونو د وسلو سره سره حکومتي وسله هم شامل ده. د کراچۍ د پولیسو مشر وایي د دې وسلې په اخستو کې د یو سیاسي ګوند مهم مشران ککړ دي. بلخوا متحده قامی مومنټ په یو بیان کې ویلي دي چې دا د ګوند د بدنامولو یو سازش دی. تفصیل له کراچۍ محمد عمران راکړي.
د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د منځنۍ کراچۍ پولیسو د یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا د ښار عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهلې او هلته د یوې لویې مودې راهسې بند کور کې پزمکه کې جوړې د اوبو په ټینکې کې پټکړې شوې په لوی شمېر کې لویه او وړه وسله ترلاسه شوې چې پکې د ناټو د کنټینرونو اخیستلې شوې وسله هم شامل ده. نه کو چې د وړاندې نه په کراچۍ کې خو استعمال شوې نه ده. دغه کور په اړه پلټنې روانې دي چې په اخیری ځل دلته څوک اوسېدو یا چالای په کرایه ورکړی وو. په دې وسله کې د دولتي ځواکونو او ناټو وسلې سره سره بولټ پروف جیکټ هم شامل دي. د پولیسو د مشر په وینا چې دا وسله په کراچۍ کې د قلنګ او پزمکو د قبضو په پیسو اخیستې شوې ده. مشتاق مهر د کومې سیاسي ډلې نوم وانخیستو او دا دعوی وکړه چې ترلاسه شوې وسله د ښار یو سیاسي ډلې اخیستې وه، څوک چې په لندن او سویلي افریقا کې خلک لري او همدا وسله د محرم په نهمه یا لسمه نیټه د ترهګرې د کومې پیښې دپاره راوړې شوې وه.
گرفتار ملزم کے انکشافات میں اسلحے کی خریداری میں پتا چلا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ملوث ہے. اس میں
دیوائی دینی ولیشوی ملزم پا وینا چی دا دیو اسلحے پا اخستو کی یو سیاسی ڈلا کا کرتیا لری چی پکے لویلے نمونا شامل دی. زمان پا لٹنے روانی دی چی دا وسلہ چا اخستے وا او دا اخستو موخی سوا پا دے کی پا لندن کے ناس سیاسی خلق ہم کا کر دی چی دا ہندوستان دا استخباراتی ادارے را سرا اڑی کی لری او پا سویلی افریقا کی ہم اخپل خلق لری. دا دوی مقصد داو چی پا نہم یا لسم محرم دا طرح گرے کو ملو یا پیخا وہ کی
اور ان کا مقصد تھا کہ 9 یا 10 محرم کے ارد گرد کوئی بہت بڑی دہشت گردی کی جائے.
د ښار د پولیسو د مشر په وینا په دې وسله کې جازوشتون کې ټوپکې، راکټ لانچرې، لاسي بمونه، د بیلابیلو ملکونو جوړ کلاشنکوفونه، د لکونو په شمېره کې کارتوسونه او بلټ پروف جیکټ شامل دي. یاد دی چې په کال 2011 کې د کراچۍ د امن په خراب وضع د پاکستان لوی عدالت یا سپریم کورټ د هغه وخت مشر یا چیف جسټس افتخار محمد چودھری سوموټو نوټس اخیستی و او د کراچۍ بدامنۍ د کیس اورېدنې په مهال عدالت ته په وړاندې کړې شوې یو راپور کې ویلې شوي چې د کراچۍ بندر نه افغانستان ته تلونکي بهرنی 9 لس زر کنٹینر بے درک شوی چې پکې وسله هم شامل وا. خدا 2013 میلادی کال د ستمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه په یو خبر پاڼه کې ویلو چې د کراچۍ د بندر د لارې افغانستان ته تلونکي کنٹینر نه دی بے درک شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کلو هرڅ،
پر لنډو سپو 2013
15 لس زره 3 سوه شپېته
او 15 لس زره 2 سوه شپېته کلو هرڅ.
د پاکستان پارلیمان شریکی غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د هند سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. پارلیمان ته د وینا په وخت د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه وویل چې په سار غونډه کې 5 هیوادونو د شرکت نه انکار وکړو، باید موږ په دې خبره غور وکړو. له اسلام آباد رفعت انجم نور حال راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي پاکستان د جنگ خلاف دی او موږ په سیمه کې تلپاتې امن غواړو او د کشمیر په شمول ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړو. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پارلیمان مشترکه غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم وویل چې موږ د ملک دفاع لپاره هیڅ یو ګام پورته کولو نه بند نه ورستو کیږو. وزیر اعظم وایي چې پاکستان د کشمیر مسله په نړیواله کچه اوچته کړې او د ملګري ملتونو په فورم یې هم د هند واک تر لاندې کشمیر لپاره آواز اوچت کړې، خو د هند لخوا کشمیري ولس سره زیاتی کیږي او هغوی نه د آزادۍ حق اخیستلی کیږي. وزیر اعظم د کشمیر د اوړي سیمې د پیښې په هکله وویل چې غیر جانبدار تحقیقات دې وکړی شي. پاکستان په سیمه کې امن غواړي.
ہم نے دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اس کے کوئی
جارحانہ عزائم نہیں
دی وائی منگا پوازیا تو گو ویل چ پاکستان امن غواڑی او پاکستان دا جنگ ارادہ نہ لری او ملکی سلامتی او دفاع لپاره دا ہر قسم کاروایانو بسخ جواب ورکړی کیږي او پاکستان پوز دا ہر قسم حالات او چیلنجونو سره مقابله لپاره ہر وقت تیار دے ټول ولس متحد دے
پاکستان کے دفاع کے لیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں
وزیر اعظم زیادہ کر چې کشمیر ولس د اویا کالو راه سے داغ لوس په تمه دي کم چې ورسره منګری ملتونو کړي وو په قومي اسمبلی کې د پارلیمان غونډې ته د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویل چې هند پاکستان په سفارتي توګه د یوازې کولو کوشش کوي د څه چې ټول نغټ مثال د سال غونډه ده په کوم کې چې پنځه ملکونو د ګډون نه انکار وکړو موږ به په دې حق له سوچ کول پکار وي خورشید شاه زیادہ کر چې په منګری ملتونو کې د وزیر اعظم خطاب ډیر ښه وو خو هغه ته د هند په پاکستان کې مداخله ذکر پر وخت د کلبوشن یادیو معاملہ اوچتول پکار وو په حکومت تنقید کولو پر وخت د حزب اختلاف مشر خورشید شاه ویل چې دوی له پکار وو چې د ملګری ملتونو په سلامتي کونسل زور اچولی شوی وي چې د کشمیر په حق کې کوم قرارداد وړاندې شوی دي په هغې د عمل درآمد وکړی شي خو له بده مرغه پاکستان خارجه وزیر نه لري یاد دی چې د پارلمان مشترکه غونډه د هند واک د لاندې کشمیر او د هند لخوا پاکستان سره په پوله د کړکې چوتا او تریخوالي صورتحال په پس منظر کې رابلل شوی وه
اردن کو ام بدغه موضوع کی پات کی گو وخت په وخت په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو غونډې شریکی غونډې کې د شانتۍ د پارلیمان شریکی غونډې وشي پای کې ځنې فیصلې موشي خو بیا په غیبه باندې عمل ونشي د دې په شا علتونه سدي د ګل ایاز پر راپور کې
د ټولګوندیز غونډو یو بیلګه په 23 دسمبر 2014 کال کې د ترهګرۍ پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو رايوځي کېدل وو چې د نېشنل اکشن پلان په نامه تګلارې جوړ کړه لدی وړاندې او وروسته هم په بیلابیلو موضوعاتو ورته غونډې شوې خو د کارپوهانو په وینا دغه غونډو ډېری مثبتې نتیجې نه دي ورکړي د سیاسي چارو پوه او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې جمهوري نظام کمزور دی ځکه ټولګوندیز کانفرنسونه زیات شوي خو باید ټولې فیصلې په پارلیمان کې وشي نوموړي ویل
کومې خبرې چې په کار دانه چې پارلیمنت کې روزمره څوک باندې فیصله کیږي هغه کې غلطه چې اتفاق ونشي نو بیا حکومتي لیډران اکثر کوشش وکړي چې آل پارټیز کانفرنسونو په ذریعه پارټي راجو کله کله اپوزیشن والا هم کانفرنس راواړي خو لکه چې ما عرض وکړو ښه به دا وی چې فیصلې زیاتره پارلیمان کې کېدې او څنګه چې پارلیمان د خلکو د منتخبو نمائندگانو فورم دی او پاره کې پارټي هم شته پارټي او پارلیمان دی هم شته نو په کار دی چې هغه فورم باندې کېږي خو پاکستان کې زیاتره اوس هم د ای پی سی اغلال پارټي کا مسول را بل رواج موجود دی
افراسیاب خټک زیاته کړه چې په پاکستان کې جمهوریت پارلیمانی نظام دی نو باید پارلیمان مضبوط کړل شي خو موجوده حکومت دا کار نه کوي خو د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر د دغه غونډو دوه اړخونه بیانوي نو موړي لومړی اړخ ته په اشاره سره وایي
خبره خدا و چې د ترهګرۍ خلاف ټول غوندونه را جمع شول یو سلسله یو ترتیب روان کړ او دا غینه بعد هم چې څه داسې غټ کار وشي نو بیا غوندونه ټول راوغواړي پارلیمان راوغواړي خبره وچیړي څه غور فکر شروع شي د فوج ته هم بل چا ته هم دا میسج ورکړي چې یاره مونږ هم کار کوو لګیا یو
ایاز وزیر د ټول غوندیز غونډو کمزوري هم په نخښه کوي او وایي
ټینګونو نه چې څومره توقعات د خلکو یا د بهر دنیاوي هماغه رنګ ګامونه تر اوسه پورې لا په تیزي باندې نه دی اخیستي څه ګامونه اخیستي دي شک نشته په کې خو هغه کې لږ تیزي په کار وه نو تیزي ونه نشته دا باید چې حکومت خپل دغې صفایي وکړي
د کارپو ایاز وزیر په خبره په مجموعي توګه دا ښه ګام دی خو پرې عمل نه کیږي خو د اقتصادي او سیاسي چارو پوه اکرام هوتی په دې اړه جلا نظر لري د دوی په خبره په پاکستان کې د واک سرچینه فوج ده او د هغوی د خوښې بغیر یو فیصله هم نه کیږي نوموړي ویل
پالیسي جوړول صرف نه اقتدار صرف نه د پالیسي چې عملي کیږي د هغې لپاره هم فوجیان خپل سړي ذاتي دي دغه شانتي نیب دی نیب کې ټول فوج ناست دی دغه شانتي پلاننګ ډیویژن دی هغه چې فوج والا دی هغه دا ای پی سی کی دادی کئی نو دا دا خی دو مقاصد دی ای پی سی یو مقصد دا وی چې بای او خی چې یاره مونږه هم سکو لګی آیو دویم چې نو هغه کله کله فوج ته هم دا خی چې یاره غنې د جمهوریت یا د پارلیمنت د پاتې کې دوه لپاره دا غوندونه یو دی او دی نور مسلو کې هم سویل شي سکول شي
اکرام هوتی ذات کړه چې دا حقیقت ښکارا شوی چې د ټول غوندیز غوندو هغه نتیجې نه دی ورکړي چې د کوم تم کېدا خو د پاکستان مرکزی حکومت په دې اندې چې په قومي سلامتیا او نور مهمو معاملو د ټولو سیاسي ګوندونو اعتماد ترلاسه کول ضروری وي او په دې به عمل هم کوي
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا ن اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان پا چحال دی
ایوارڈو نا ملاو شدی بیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑی
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لار تشدد نلی لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑه هر پنجشنبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
د لرغونی آثار لپاره د پاکستان او اټلی شریک میشن ویلی دی چې د پښتونخوا په سیلانی سیمه سوات کې د بازیره په نوم د 3000 کال زوړ یو خار نخې نخانې موندلې دي چې د تیرو وختونو یو پرمختللی خار ګڼل کېده. له منګوري زموږ همکار نیاز احمد خان په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د اټلی دولت لرغونی آثار او تحقیقونکو ادارې مشر ډاکټر لوکا وای چې دوی د سواد بریکوټ بازیره نوم ځای کې د 13-15 کالو راسي کار کوي چې اوس پکې دوی ته د 3000 کالو پخوانی یو لوی خار آثار موندې شوی دي. هندو شاهی دور موریا او د موریا نوړاندې ډیر واضحه شواهد معلوم شوی دي چې د هغې نه پته لګي د موریا بادشاهي نوړاندې هم دلته یو خار آباد و. دا هغه وخت و چې سکندر اعظم دلته راغلی و او په دغه اړه یو یونانی لیکوال کرسوس هم په خپل لیک کې نشاندهی کړې ده.
And that is the period to which these wording by Cursus Rufus referred to.
د اټلی حکومت سره کارکونکي د لرغونو آثار یو بل پوهان ماسیمو ودادی وای چې نوی خار موندو سره د بازارې متعلق د دوی ټولې اندازې بدلې شوې دي.
It is a culture of a settlement.
موجوده نوی آثار موندو کې دوه سره مونږ ویل شو چې دلته مقامی لوی آبادی موجوده و. دینه دا هم معلومیږي چې نه صرف د سکندر اعظم راتلو وخت کې دلته خلک آباد وو بلکې د هغه نه ډیر وړاندې آبادی موجوده و. دینه دا ثابتیږي چې بازیره کې درې درې نیم زره کاله وړاندې یو مهم خار آباد وو چې پکې اته ات نیم زره خلک اوسېدل او دا یو پسمانده خار نه دی لکه څنګه چې وړاندې تحقیقونکو ویلي دي. میرمن الیزا لوری چې د بولونی پوهنتون اټلی یو زده کوونکی ده او د سواد په لرغونی آثارو پی ایچ ډی کوي وایي دوی دلته ډېر څه زده کړل.
Important evidence related to this period are the so-called Baroque lady.
دی نامو تاڑی اهم شواهید ملاو شوی دی چی پکی دباروک خزو مجسمی دی چی دغا پچار سدا میر ماوان ٹیکسلا او شمال ہند کی هم ملاو شوی او دی که مونتا یو مهم سیکا هم ترلاسه شوی چی دا چندرگفت موریا دا وقت تا چندرگفت موریا دا هندوستان یو مهم بادشاہ تیر شوی پس دا خبره پڑا گدا چی دلتا جدا جدا سیاسی وقتونا تیر شوی دی.
پسوات که دا خیبر پختونخوا لرغونی آثار و محکمه یو افسر سید نیاز علی شاہ زیاتوی چې دغه نخې نخانی خای چې 3000 کال وړاندې دا سیمه د ایران یو صوبه پاتې شوې ده.
دا یو سیټ رپی و د ایران چې کومو د هغه وخت اخمینین چې کومو د هغه باغ سیمه د حکومت نو دا د هغه یو صوبه و. نو چې کوم پورتری اوس چې کوم موجوده مو ته ملاو شوې نو دا هغه طرف ته اشاره کوي چې دا د هغه وخت پورتری و.
د لرغونی آثار او دغه ټول پوهان وای چې بازیره کې نور تحقیق او لټون روان دي او دوی تمه لري چې دې سیمه کې د بیلابیلو قومونو اوسېدو نور آثار هم ملاویدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زه نغمه یم، زما مشال ریډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدې شئ. هلته زموږ د همکارانو لخوا را لېږل شوي ویډیوګانې کتلې شي او موږ ته زموږ د خبرونو په اړه باندې مشورې او تجویزونه راکولی شي. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو ته ترتیب ورکړو. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوي دي. راځئ چې ورشو مجید بابر ته د دې وخت مهمو خبرونو ته.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سره تاجدید په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه کې د هیواد سره د 500 ملیون ډالرو د مرستو اعلان کړی دی. په برسلز کې افغانستان سره د مرستو کولو په موخه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو اعلی چارواکو د راتلونکو 4 کالو لپاره دغه هیواد سره د 1500 اربو ډالرو ژمنې وکړې. د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق مهر تیره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې ده چې د منځني کراچۍ پولیسو د یوې سیاسي ډلې نیول شوي تن په وینا د ښار عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه ووهله او هلته د یوې لویې مدیره حیثي بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکه کې پټه کړې شوې په لوی شمېر کې لویه او وړه وسله ترلاسه شوې. بلخوا د کراچۍ سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوند ایم کیو ایم یو بیان د لارې ویلي دا زموږ د بدنامولو هڅې دي. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې د سلامتي کونسل په غونډه کې د خفیه رایو شمارې له لارې د متفقه ملاتړ ترلاسه کولو نه پس امکان دی چې د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انتونیو ګوتیرس په دغه سازمان راتلونکي سیکرټری جنرال شي. فرانس هڅه کوي سو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه یو قرارداد لپاره حمایت ترلاسه کړي چې د شام د جنگ د پدې حلب خار کې اوربند ټینګ شي او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي.
مهم خبرونه مو اورېدو. اوس ورځو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار رفت انجم ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینا مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د یو ملک د مستقبل اقتصادي ترقیاتي فلاحي او تعلیمي منصوبه بندۍ لپاره سرشمېرنه یو مهم ضرورت دی. خو له بده مرغه پاکستان کې تیرو 2 لسیزو راهیسې یو حکومت هم خپلې ذمېواري نه ده ترسره کړې. سپریم کورټ په دې اړه ډېر ځل د حکومت پام راګرځولې او دا معاملهیې په غیر ضروري توګه ځنډولو اسخود نوټس اخیستې. ادارې وایي چې د نهې په ورځ د دې کیس اورېدنې په وخت جسټس میا ساقی په مشرۍ کې درې رکنی بینچ د سرشمېرنې متعلق حکومتي ټایم فریم رد کړې او دا کار یې په جنګي بنیادونو د کولو هدایت جاری کړي. جواب کې دا ویل چې د دې مقصد لپاره د استادانو تربیت له اوسه شروع کول پکار دي. ادارې زیاتوي چې عدالت وایي چې هم د سرشمېرنې د لارې به معلومیږي چې موږ ته د څومره هسپتالونو او تعلیمي ادارو ضرورت دی او زموږ څومره ماشومان د تعلیم نه محرومه دي او د علاج څومره سهولتونه شته دي. دا کار په فوري توګه د کولو دی خو حکومت په دې کې هیڅ دلچسپي نه اخلي. ادارې لیکي چې عدالت حکم جاري کړو چې په راتلونکي اورېدنه کې د حکومت جواب داخل کړي چې حکومت به سرشمېرنې لپاره پوسټ کله پورې ورکوي او متعلقه محکمو ته به په سرشمېرنه کې راپېښو ستونزې په ګوته کوي. لکه چې دا د ټولو د مفاد معامله ده. ادارې خیر کې وایي چې سرشمېرنه لوړان د ډېر ځنډ کار شوي خو حکومت له پکار دی چې په باقی نړۍ کې کوم نظام موجود دی په هغې دې نظر وکړي او د نادره په ذریعه د یو خودکار نظام معرفي کولو په شمول په ټولو طریقو دې غور وکړي چې داسې سرشمېرنه د آئینی تقاضو مطابق هر 10 کاله پس کولی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پخوا به د کوټې ښکلا کتو لپاره د غونډ ملک نه خلک تلل خو اوس کوټه د بدامنې ښکار ده. ادارې په وینا چې کوټه کې داسې لړزونکې پېښې شوي که ورته ترتیب ورکړی شي نو یو شمېر پاڼې بورله پکار وی. ادارې زیاتوي د کوټې په سانحه کې د سلو نه زیات د وژل شوي وکیلانو د خپلو خپلوانو ویر لا ختم نه دی چې په کیرانی روډ د سلو ښځو د وژنې پیښه مخې ته راغلي. د تحقیقاتو معلومه شوه چې دا د هدفي وژنې پیښه وه. ادارې لیکي نسلي لسانی او په فرقیز بنیادونو د وژنې سلسله د یو مودې راهیسې را روانه ده خو تر اوسه پورې په دې قابو ونه موندل شو. د کرکې او نفرتونو فصل داسې کرل شوی چې د دې په مکمله توګه د ختمولو بغیر څه لار نشته. ادارې وایي سکیورټي ایجنسو په شمول حکومتي ادارو له داسې جوړول وی چې د یو عام تن د ځان او مال پکې تحفظ وی. خو داسې پیښو پر لپسې راتلو نه معلومیږي چې څه خامی شته. ادارې خره کې لیکي چې په انتظامی عمرو کې د ځن نه کار اخیستونکو خلاف ډېر سخت کاروایی وکړی شي نو بیا ممکنه نه ده چې وسلوال عناصر په خپلو منصوبو کې کامیاب شي. بل دا چې نفرت په محبت کې بدلولو لپاره به ټولنیزو ادارو له مخکې راتلل وي چې په کوټه کې یو وار بیا امن پزای شي.
نیشنل انټرسټ مجلې لیکلي دي د کانګرس دوه غړو 13 میاشت په یو بل کې ویلي پاکستان په ریاستي توګه د ترهګرو ملاتړ کوي او په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې هم ترهګري د یوې آلې په توګه استعمالوي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکلي دي په کندوز کې یو ځل بیا د طالبانو را برسر کېدلو پولیس کې ویره ترخه خوره کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی د فرخت داسد نه و.
نیشنل انٹرسٹ مجلہ لکھی تیرہ میاش د کانگریس دو غڑو ٹیٹ پو او ڈانا رورا بیکر پو امریکائی کانگریس کی یو داس بلوڑان دکھ چھ دا پاکستان ریاست د تراگرے دا ملاتر نمیے ورتور کرے دے ٹیٹ پو دا دغا بل دا اوڑان دکولو پر وقت بخپل وینا کی اول دا اوساما بن لادن دا بل مکولو نواخلی تر حقانی ڈالی پوری دا پاکستان پا پالیسی سوک پوہا نشول او نا پردے چھ دغا حیوات دا تراگرے زد مبارزہ کی دا چا امرستہ کبھی زکہ چھ دا امریکا امرستہ خو نکوی کچیر دغه بل منظور شینو پا پاکستان با پا قانونی تو گدا چا پولگی چه دغه هواد ترهگرو امرسته کوی بلخواد دغه بل دولان دکولو یو ورز روستو چین اول چه دوی با د ترهگره زد مبارزه که د پاکستان مرسته کوی او پا نریوالا کچه پا هم د پاکستان د موقف حمایت کوی پا دغه بل که دا بل شویدی چه د پاکستان ریاست ترهگری پا خپل بحرانه پالسی که دیوی آلی پا توگه استمال بی او لده سر داس هم خکاری چه امریکا دغه هواد هم دا ویل غواړي چې ګینه د تراګرو او وسوالو ډلو سره د دغه هیواد د مرستې نه خبر دي او باید خپل دغه پالیسی بدل کړي. بلخوا برطانوي ورسپانه دی ټایمز لیکي افغان امنیتی عسکرو په کندوز کې د یو شمیر سیمو امنیت په خپل کنټرول کې واخیست او د دغه سیمو نه طالبان په شا وتنبول. دا شان د هلمند په لشکرګاه کې هم طالبانو یو ځل بیا جګړې پیل کړې چې پکې په دې وروستیو کې 12 پولیسو وژل شول. په لشکرګاه کې په یو شمیر امنیتي چیک پوسټونو پولیسو او نورو امنیتي عسکرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې د طالبانو بیا راپیدا کېدل دا ښکاره کوي افغان حکومت په یو شمیر سیمو کې امنیتي کمزوری لري. په کندوز کې دا وروستی تاوتریخوالی له هغې پیښې څخه یو کال وروسته مخکې ته راغی چې پکې طالبانو په دغه ټول ښار کنټرول ترلاسه کړ او بیا تو د امریکایی او برطانوي عسکرو په مرسته طالبان د دغه سیمو نه وستل شول. د کندوز د تیر کال د پیښو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو عمل ته بیا کتنه وکړه. بلخوا په کندوز کې یو ځل بیا د طالبانو رابرسره کېدلو په ولس کې ویره خوره کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو مرستیال کاندیدانو په لومړي بحث کې برخه اخیستې ده. د ریپبلیکن ګوند مرستیال کاندید ویلي امریکا باید روسیې ته سخت جواب ورکړي. بلخوا د ډیموکرات ګوند کاندید په ډونلډ ټرمپ تور لګوي چې له روسیې سره کاروباري اړیکې لري. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې یو راپور ګل ایاز وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندین ډونلډ ټرمپ مرستیال ویری که چری روس د شام په حلب اخار وحشیانه بمباری ته دوام ورکړي نو باید امریکا د شام حکومتي ځواکونو پر ضد عملیات وکړي. مایکل پنس چې د انډیانا گورنر دی او د ریپبلیکن ګوند لخوا د مرستیال ولسمشرۍ کاندید دی په خپل لومړۍ وینا کې ویل که چری روسیا په دې کې ککړی وي او په حلب اخار وحشیانه بمباری ته دوام ورکوي نو امریکا باید د شام ولسمشر بشار الاسد ځواکونو پر ضد عملیات وکړي. تر دې وړاندې ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې روسیې د اوربند خلاف ورزي کړې ده ځکه هغه هیواد امریکا ته احترام نه لري. خو نوموړي د دې په غبرګون کې د فوزي عملیاتو خبره نه ده کړې. د مرستیال ولسمشرۍ لومړی بحث کې د ریپبلیکن ګوند کاندید مایکل پنس د ډونلډ ټرمپ دفاع وکړه. په بحث کې د ډیموکرات ګوند کاندید ټیم کین په ډونلډ ټرمپ نیوکې وکړې چې نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن خپل آیډیل ګڼلی دی. کین ویل چې ډونلډ ټرمپ ډاکټران خوښوي. ټرمپ په هر موقع د ولادیمیر پوتن ستاینه کړې نو له دې ښکاري چې ټرمپ له روسیې سره کاروباري اړیکې لري خو نه ښکاره کوي. کین زیاته کړه چې ټرمپ خپلې اساسي نه دی په ډاګه کړي او امریکایان په دې خبره حیران دي چې ارپتی کس ولې پوتن سره ملاقات کوي او شخصي ګټو لپاره قومي ګټې په شا کړي. خو د ریپبلیکن ګوند کاندید پنس په ډیموکرات ګوند نیوکې وکړې او ویل چې د هیلری کلینټن او باراک اوباما کمزوري پالیسیو له وجې روسیا راپارېدلې ده. د دوی په خبره امریکا له پکار ده چې روسیې ته په سختو او سرګند ټکو کې جواب ورکړي. د دې په جواب کې کین ویل چې کلینټن د بهرنیو چارو وزیر په حیث هر وخت پوتن ته سخت جواب ورکړي.
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مشال کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندی بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
پروجیکټ سندیکیټ سړدیز ادارې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د منتخب کېدو راهیسې افغانستان ته په مرستو ورکولو کې تر ډېره حده کمی راغلی ده، خو باید د افغانستان د خود انحصارۍ لپاره د هیواد او د حکومت او ولسی ادارو سره مرستو ته دوام ورکړل شي. د دغه لیکلي مهم ټکی د انیسا اجمل لاو.
پروجیکټ سندیکیټ څېړنیز ادارې لیکي په دې اونۍ کې به د بروسلز غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره یوې لارې جوړولو ته مهمه موقعه پیدا کړي. مقاله لیکي په 2014 کال کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د منتخب کېدو راهیسې افغانستان ته په مرستو ورکولو کې تر ډېره کمې راغلې ده. د 2002 کال نه واخلې تر 2010 کال پورې افغانستان ته په ورکړل شوو 55 ارب ډالرو کې یوازې 2.5% د نادولتي ادارو په ذریعه لګول شوي دي. مقاله لیکي ځینې مرستندویه ادارو دا باور لرلو چې افغان حکومت د دوی پیسې په مؤثره توګه لګولو کې ډېر کمزوري او درغله وو. مقاله بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په حواله لیکي چې نوموړي د خپل حکومت پر مهال د سیاسي ملاتړ لپاره په قامي او ولایتي کچه په حکومت کې د ډېرو لوړپوړو کسانو دندې بدلې کړې وي او اکثره درغله چارواکي مستثنا کړي وو. پروجیکټ سندیکیټ څېړنیز اداره لیکي افغانستان ته په ورکړل شوو مرستو کې یوه بله ستونزه د هغې لګولو په برخه کې ده. د 2002 کال نه تر 2010 پورې مرستندویه ادارو د ټولو مرستو له نیمایي څخه زیاتې امنیتي څانګې ته ورکړې دي. په عین حال کې د ټولو مرستو یوازې 3% د تعلیم په برخه کې لګول شوي دي. مقاله لیکي په افغانستان کې پرایمري او میډل سکولونو ته پتلونکو ماشومانو کې 60% له سکولونو بهر دي. پروجیکټ سندیکیټ لیکي افغانستان ته د راتلونکو 5 کلونو یعنی د 2018 نه تر 2021 لپاره په ولسي کچا د اخراجاتو اندازه 80 ارب ډالر لګول شوې ده، خو په اوسطن ډول په دای هواد کې هر کال 40% اقتصادي تشه راځي. افغان حکومت تمه لري چې دغه تشه به د بهرنیو مرستو په ذریعه ډکه کړي. مقاله لیکي کې افغانستان د خود انحصاري په لور د راوستلو لپاره باید افغان دولت او دغې مرسته کوونکي ادارې خپلې موجوده تګلارې بدلې کړي. مقاله لیکي کې د دې کار د پیل لپاره باید مرسته کوونکي ادارې د مرستو یوه لویه برخه د افغان حکومت د بجټ او قومي نظام له لارې ورکړي. پروجیکټ سندیکیټ څېړنیز ادارې لیکي په 2010 کال کې د افغانستان په موضوع په کانفرنس کې مرستندویه ادارې له افغان حکومت سره پر دې صلاح شوې وې چې د پوځي اخراجاتو نه علاوه د پرمختیایي مرستو لږ تر لږه 50% برخه به د حکومتي بودیجې له لارې ورکول کیږي، خو مقاله لیکي د مرستو ورکولو په برخه کې د شخصي شعبې په نسبت ریاست په مالي توګه د لوړولو لپاره دغه معاهده تر ډېره وخته پورې عملي نشوه.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ په پوځي لحاظ حالات ترنګر دي، دواړه غاړې کوشش کوي چې په سفارتي کچه د نړیوالو ډېر همدردي ترلاسه کړي. په دغه اړه باندې فارن پالیسي مجلې یو راپور خپور کړی دی. د بشیر ګواښ نه د راپور مهم ټکی اور.
فارن پالیسی مجلې لیکي چې په کشمیر کې هندي او پاکستانی پوځیانو پر یو بل ډزې کړې دي چې د جګړې خطر زیاتوي. په مقاله کې راغلي چې ډېر لري په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو سفارتونو کوشش کړي چې خبرلان ته د خپلې خوا معلومات ورکړي. دوی په کشمیر کې د برلاسي معلوماتو ورکولو لپاره خبرلانو ته د غرمې ډوډۍ او دعوتونه برابروي. مجلې لیکلي چې لیوي خوا د پاکستان په سفارت کې د کشمیر لپاره د وزیر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي سنټر مشاهد حسین سید حاضرینو ته د هند لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ډېری خبرې وکړي. نو بلې خوا ته د هند په سفارت کې چارواکو خبرلان ته وویل چې هندوستان د ترهګرو ډلو په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته ډېرې خراب شوې چې د ستمبر په 13 تاریخ وسلوالو په کشمیر کې 19 هندي پوځیان وژل. تر دغه وروسته هند اعلان وکړ چې دوی له لاین آف کنټرول اخوا د وسلوالو په مرکزونو سرجیکل سټرایکس یا ناڅاپي بریدونه کړي دي. هند پخوا هم د کنټرول تر کرخې اخوا ډزې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د دې حملو کول یې منلی دي. پاکستان دا نه مني. فارن پالیسی مجله لیکي چې په واشنگتن کې د پاکستان او هندوستان سفارتونو د خبريالانو لپاره ډوډۍ کولو څخه دا ثابتېږي چې دواړه غاړي په امریکا کې په سمه توګه د خپل تصویر ښودلو کوښښ کوي. په مقاله کې راغلي چې امریکا پاکستان سره د ترهګرۍ خلاف په بلیونونو ډالر مرسته کړې ده، خو ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن موندل کېدل او په مبینه توګه نورو ترهګرو ته پناه ورکولو د امریکایي چارواکو غوسه راپارولې ده. که څه هم هندوستان د اسلام آباد او پاکستان په اړیکو نه دی خوشاله، خو په دې وروستیو کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي تودو اړیکو د دیلی او واشنگتن ترمنځ د همکارۍ او زیاتېدلو ته امکانات برابر کړي دي. مجله لیکي په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې د غرمې ډوډۍ په مهال پاکستانی چارواکو خبرلاند وویل چې امریکا د کشمیر پر مسله واضح څه نه وایي او هلته په روانو حالاتو خاموشه ده. بلخوا هندي چارواکو بیا پر پاکستان تور پور کړي چې لاسپوڅي وسلوالي ساتلي او خپله پالیسي د همدغه ترهګرو للارې عملي کوي. فارن پالیسی مجله لیکي سره لدې چې په ظاهره د هند او پاکستان ترمنځ حالات ترنګلي دي، خو مشاهد حسین سید واشنگتن کې خبرلان ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د قامی امنیت سلاکارانو په تیرو درې ورځو کې دوه ځل د یو بل سره خبرې کړي ترڅو حالات آرام کړي.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې پرون په ټوله نړۍ کې د استادانو ورځ ولمانځل شوه، په پاکستان او په ځانګړې توګه قبایلي سیمو کې استادان وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د خپل غوښتنو لپاره وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم کړې دي، خو لا تر اوسه حکومتي چارواکو د دوی ستونزې هوارې کړې نه دي. په دغه اړه انیس اجمل نور معلومات راکوي.
د استادانو نړیوال ورځ د 1994 کال راهیسې لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې د لمانځلو موضوع استادانو ته اهمیت ورکول سره د غي ژوند ته وده ورکول دي. په پاکستان کې ځینې استادان وایي چې په دای هواد کې هم د دې ورځې په مناسبت سره په مختلفو ځایونو کې پروګرامونه وشول. خدا چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې استادان د خپل کار او مسئلو په اړه سوایي. د کوهاټ یونیورسيټي د ژورنالیزم څانګې چیرمن پرویز خان وایي په داسې حال کې چې د پاکستان په اکثرو سیمو کې استادان له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي، باید داسې قسمه روزي ولمانځل شي چې د استادانو حوصله افزایي وکړل شي.
من ټیچرز ډے دا او تدی په حواله وته دا ویل غواړم چې دا یو ډېر اهم ورځ ده، ځکه چې د استاد ریکګنیشن که زمونږ په دې معاشري کې نه موږ ترقی نشو کولای. او د ګورنمنت څخه خبره چې ګورم چې بهتري را روانه ده پاکستان کې، او د شان د نوی یونیورسيټي موږ شو او زمونږ خلکو ته یو اپورتونټی ملاو شو چې یارا دا کم بیریر کی هغه کاونټر کی ثرو اډوکیشن. او بهتري لپاره کوششونه ضرور پکار دي. ریډ ټیپ زم دې چې زنه او دریږي بیوروکراسي د لاس کله کله چې زنه کم دې اډی نه شي. خو بیر از دا نشم ویل چې زنه خراب طرف سره
د رستیو کې د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپلو ترقیانو لپاره احتجاج وکړ. دغه سې سور وړاندې په پېښور کې هغه استادانو له تنخواګانو نه ملاوېدو پر ضد مظاهره وکړه چې په قبایلی سیمو کې په عرضي توګه برتی شوي دي. د قبایلی سیمو د وطن پال استادانو اتحادی یو مشر مرجان علی مومند وایي د پاکستان حکومت دوی ته هیڅ مراعات نه ورکوي.
زمونږ پاکستانیان نه دې سلوک مونږ سره د حکومت نه د طرفه کیږي او بالکل چل تک مونږ ته کم سهولیات دي نو هغه د نش برابر دي. مونږ تقریبا 2200 ملازمین سره په دلته ټول برابرۍ بو ټوټل 1212 چې زمونږ اپګریډیشن شوی او په پاتا کې ته آل پاتا کې تاسو ته پته چې آباد کې موږ دوه میاشتې درناور کړه او هغه چې کوم دی هغه وزیر اعظم هغه نوټیفیکیشن هم وشو د هغې باوجود هم وشو موږ پاکه کې دومره مشکلات دي.
د ګومل یونیورسيټي پخانی وایس چانسلر پروفیسر منصور اکبر کندی وایي د پاکستان موجوده حالاتو ته په کتو سره د سخکاری چې حکومت د استادې شوبا او تعلیم تل لپامه غورځولې ده. نوموړی زیاتوي
کوم د کنا پاکستان دی غو داسې نیګلیکټډ سیکټر دا اوس کوم سکولینګ دی سکولانو ټیچرانو یو کو د پولیټیکل اپوینټمنټ سلی دی او د خاص کر فاټا کې هغه علاقې کې کوم سکولان دی په لری علاقو کې هلته کلاسونه نه کېږي. سکولان ښه وای یا به د غریب امیر کې فرق هم نه و. دغه مدرسې ځکه جوړې سلې خراب.
د مومند جنسې د استادانو اتحادی مشر سید محمد مومند بیا وایي د پاکستان حکومت باید د استادانو قربانیانې اومني او د اکتوبر په پنځمه د استادانو ورځ لمانځلو سره نړۍ ته دا په ډاګه کړي چې دا هیواد د تعلیم د پرمختیا لپاره پوره ګامونه پورته کوي.
نو مسئلې خو د چند نه ختمې دي، کم از کم لږې ډېرې مسئلې خو آج چاهي. موږ یو وخت د استادانو مسئلې زمونږ د پاټه د استادانو د اپګریډیشن څه مسئله وه، هغې نه له ومنده چې زیات تر ټیچرس په پاټه کښې هغه د پاپرن ایریا دي او دلته کنوینس مسئلې دي، هغوی ته راستلې لږې کمزوري دي، کم لکه رهایشي پروګرام دی د استادانو یا خصوصي د سیل د استادانو، نو هغې کښې لږه مسئله ده، لکه چې د چارتادي او د مردان سران په میرانشاه او په
د استادانو د دې غوښتنو په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو سره یو کلتوري راپور ته په داسې حال کې چې د پښتنو سیمه د لسیزو راهیسې د جنگ او بېقرارۍ په لمن کې ده او په لکونو پښتانه بې کوره دي، نو آیا د پښتنو څه کلتور پاتې شوی هم دی او کنه؟ د دغې پوښتنې د ځواب لپاره دا راپور. پښتانه د امن ملګری دي، پښتانه تشدد ته مایل دي، د پښتنو کلتور د امن ضمانت دی، د پښتنو کلتور په دې سیمه کې د بېقرارۍ بنیادي وجه ده. دا او دیتا ورته ډیره داسې پښتنې دي چې ځوابونه غواړي. په برتانیا کې میشت لیکوال زاکر حسین وایي تر ټولو وړاندې دا خبره مهمه ده چې مونږ کلتور اوپیژنو، په دې ځان پوه کو چې د یو کلتور بنیاد څه وي. نوموړی زیاتوي د کلتور بنیاد اقتصاد یا پیداواری هلې ځلې دي او په موجوده وخت کې پښتانه خپل اقتصاد نه لري.
پښتنو سره اوسول څه اوسور سره دا د دولت په دې دور کې ډی انډسټریلایزیشن شو، څومره صنعتونه د دي که نه هغه بند شو، د هغه زور دغه خو ونه اقتصادي نظام جاګیرداري خو د منځه تللې وه او دا نوې چې کم جوړېدو دا ورله تاراج کو ختم یې کو، نو د ده بنیاد دا ختم شو، نو بالایي ډانچه په هوا کې معلقه پاتې شوه. نو که په دې بیا طالب رانه نه باسي، که په دې وهابیزم رانه نه باسي، که په هغې هر ازم رانه نه باسي، ځکه چې بنیاد یې نشته، نو هغه پکې رانه نه وځي.
لیکوال او سړنکار خان زمان کاکړ وایي د پښتنو کلتور د هغه تضاداتو مجموعه ده چې د دوی د تاریخي او سیاسي مزل په نتیجه کې مخې ته راغلي دي. هغه وایي کلتور یوازې موسیقي، اتڼونو او یا د یو خاص رقم کالو اغوستو ته نه وایي.
پښتنو کلتور د تضاداتو یوه مجموعه ده، په دې کې د امن تمایلات هم شته، په دې کې د جنګ هم شته، په دې کې د جرګې هم شته، په دې کې د جګړې هم شته، په دې کې تشدد هم شته، په دې کې عدم تشدد هم شته، په دې کې داسې هم شته چې نه عدم تشدد دی نه تشدد دی، دا هم پکې شته چې هم تشدد دی هم عدم تشدد دی. مختلف اړخونه ډېر څه داسې دي، دا د ژبې زخم چې کوم دی دا تشدد تا ته به نه ښکاري، کله به ته وکړې ته به وایي چې دا خو ما جګړه خو مې نه درسره کړې، ولې خو مې نه دی، خو هغه ډېر کاري زخم جوړ کړی دا ښځو سره چې مونږ څه کوو، یا د هغوی په باره کښې مونږ څه فکر لرو، یا څه وایي د هغه په باره کښې. نو دا تشدد چې کوم دی دا خو مونږ نه شو شو چې دا تشدد دی، خو یو وخت به په دې باندې مونږ پوه شو.
په افغانستان، پاکستان او بهر هیوادونو کې میشت پښتانه اگرچې ژبه او تاریخ یو لري، خو په دغه سیمو کې هغوی د بېلابېلو حقیقتونو سره مخ دي او د خپل ژوند د تېرولو لپاره یې خپلې لارې چارې ټاکلې دي. څېړنکار او لیکوال علي خان محسود بیا وایي چې چونکې پښتانه مرکزیت نه لري، نو له دې کبله نه د دوی کلتور وده وکړه او نه اقتصاد. نوموړی وایي کلتورونه بدلیږي او باید پښتانه د نوي دور غوښتنو ته ځواب ووایي.
مونږ پښتانه یو په نوم باندې کنه، اما بایسیت کوم لکه جرمنیان یا پیرانګیان یا فرانسویان، داسې پښتانه مونږ نه یو کنه. ولې په دا چې مونږ مرکزیت نه لرو چې غي ځنه پښتانه ته اداره کې کنه پښتانه اتفاق ځکه نه لري چې پښتانه هیڅ مرکزیت نه لري کنه نه د جبا نه د کلتور ته څوپره جبا او کلتور د واده نه کړي تر څوپره دا وخت دغه څوته د ګربخت ته پلاس کې نیو شکم د اقتصادي ترقی کې سیاسي والا راځي په خلکو کې یو روشنايي راځي کنه ترغی پوره چې کوم ته په دې شانه باندې باره نشو مونډلای کنه خبره دغه ده چې دلته مونږه د ایران او د هند په منځ کې راګیر یو کنه
په داسې حال کې چې د پښتنو سیمه د لسیزو راهیسې د جنگ او بېقرارۍ په لمن کې ده او په لکونو پښتانه بې کوره دي نو آیا د پښتنو څه کلتور پاتې شوی هم دی او که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین وایي چې د تاریخ په دې مزل کې نه یوازې دا چې د پښتنو کلتوري تسلسل مات شوی دی بلکې د دوی په تخلیقي صلاحیتونو بندیزونه هم لګیدلي دي.
اگر ڈس انٹیگریشن یا دماتے دو دا امن دا وجنا دے پختنو زیتا زی چی سمرا یونٹی دی یا اکائین دی اگر اکائین زان زان لا پا مختلف شکلنو کی مختلف ریاستی جغرافیوں کی جدا جدا زان لا اگر پا مختلارے یہ دا وجنا دے پختنو چی اسنے کم نسل لے اگر دی یو غارتا دی زیان دے احساس سر مختے بلے غارتا پا سیاسی توگا اگر چی لگڑے رگٹے ام کرے دا وہ زیان دیر جات رسید لے لے ما په ادبی او تاریخی او تخلیقی حوالہ باندې ډېر لوی زیان شوی دی. په کار دی چې قبایلیت ختم شوی، ادارتی شکل ته خبر راغلی وي، ادارتی شکل ته پرې نه خو دې شو.
کارپوهان وایي په نن دور کې چې د نړۍ قانونه د یو بل سره د انټرنیټ او ټیلی کمیونیکیشن د لارې تړلې دي، پښتانه د ګلوبلایزیشن او ترهګرۍ پر ضد د نړیوال جنگ د چیلنجونو سره مخ دي چې مقابله یې د یوې قامي مکالمې نه بغیر اسانه نه ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
ستا دردونو کاروان تکور تکوریزم